احمد شبریم ستاسو کوربه شی چاري د خبرونه په دوام
UN has been present on the humanitarian development
د ملګرو ملتو د سرمنچويان په افغانستان کې د ملګرو ملتو د اوږدمهاله حضور ژمنه کوي. طالبان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ماموریت ته قبول نشر کوي. امنیت شورا بیا د پوځیانو تر وتلو وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستو ډاډ ورکوي.
مالی ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
د پکتیا والی په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د ځنډیدلو چارو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. په ګردیز کې مو د یو رستورانت له څښتن نه پروشه کې د کاروبار پوښتنه کړې.
چرګ مارکیټره نو وځي خالي پکوړې سمبوسې داسې خرڅوم.
تر هر څه مخکې خبرونه
سلام ملګری ملتونه وای د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. هیومن رائټس واچ له امریکا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ پر ژمنو عمل وکړي او ایران د 80% سوچه یورانیوم د تولید د پیل خبر ورکوي.
We will continue to study the situation.
زه احمد تکلم او تاسو د خبرونو تفصیل اوریدو ته رابولم. ملګری ملتونه وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک پرون د اپریل په 15مه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
We will continue to study the situation but
موږ به د وضعیت څېړنې ته دوام ورکړو خو په افغانستان کې به زموږ کار روان وي.
Work in Afghanistan will continue.
په پام کې د چې له افغانستان د امریکا او ناتو ټول نه نیم زره سرتیری د سګنی کال د سپتمبر تر 11مې له افغانستان اوزي او په دې توګه به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روان کال د مې په لومړۍ نیټه به له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل او د سپتمبر تر 11مې نیټې به یې بشپړ کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې د نن په یو خبر پانه کې ویل د امریکا حکومت باید له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې په تیره د نجونو او ښځو لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي او په داسې حال کې چې پراخېدونکي کړکېچ د بشري حقونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي او بشري بحران یې زیات کړی د رسنیو د ازادۍ ملاتړ وکړي. هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې همدا را زیادونه کړې چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي او د سلګونه مدافع وکیلانو او قاضیانو د روزنې لپاره د افغانستان د قضایي اصلاحاتو په برخه کې د امریکا مرستې حیاتي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان باید د ډیموکراسۍ پر اساس خپل ځان بدل کړي. محمد جواد ظریف نن د ریزینا ډیالوګ په نوم په آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم پکې حاضر وو همداراز وویل که طالبان غواړي چې نویمو کلونو ته ستنه شي نو دا امکان نه لري.
که طالبان غواړي چې نیویمو کلونو ته ستانه شي که یې ایدیالوژي او چلند بدلیږي کنه خو هغو کلونو ته تګ امکان نه لري. نن موږ په یوه نوي افغانستان کې ژوند کوو.
ښاغلی محب غونډې ته وویل طالبان باید داسې ونه انګیري چې پر افغانانو بد ځان تحمیل کړی شي او د هند د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي جی شنکر وویل د افغانستان د سولې په هڅو کې باید د سیمې هیوادونو ته هم ونډه ورکړل شي. ښاغلي ظریف هم څرګنده کړه چې ایران د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د غونډې کوربتوب ته چمتو دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران نن اعلان وکړ چې په سلو کې د شپېتو ترکچې د یورانیم تولید پیل کړی دی. تهران په داسې حال کې چې د 2015 کال د اټومي موافقې د هیا لپاره د نړۍ لویو قدرتونو سره د مذاکرو په حال کې دی د لومړي ځل لپاره په دې کچه د سوچه یورانیم د تولید خبر ورکوي. د ایران دولتي تلویزیون نن د پارلمان د رئیس محمد باقر قالیباف له قوله خبر ورکړ چې وایي ایرانی ساينس پوهانو د شپېته فیصد خالص یورانیم د غنی کولو چاره نن شپه په بریالیتوب سره پیل کړه. تسنیم خبری آژانس د قالیباف د څرګندونې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله تایید کړی دی. صالحي ویلي چې د نتانس په اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیمو تولید روان دی. د 2015 کال د موافقه له مخې ایران له شپږو لویو قدرتونو سره منلې وه چې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به په لوړه کچه د یورانیمو غني کول بندوي. امریکایي چارواکي وایي چې د اندیانا ایالت په اندیانا پولیس ښار کې یو وسلوال کس 8 کسان په ډزو وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. پولیسو نن سهار وختي وویل دا پیښه تیره شپه ناوخته د اندیانا پولیس نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د فیډکس د پوستي خدماتو په ودانۍ کې شوې ده. دوی زیاتوي چې برید کوونکي هم خپل ځان وژلی دی. چارواکي وایي لږ تر لږه 4 کسان د علاج لپاره روغتون ته وړل شوي چې د یوه حالت نازک دی. د برید کوونکي د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي او د پیښې علت هم نه دی معلوم. او په پاکستان کې نن څو ورځې وروسته له دې چې د لبیک پاکستان د غورځنګ پلویان له پولیسو سره ونښتل، ځینې خواله رسنۍ په موقت ډول بندې شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مخابراتو وزارت ته امر کړی چې د فیسبوک، ټویټر، واټساپ، یوټیوب او ټلګرام شبکې د نن ورځې له 11 بجو نیولې د ماسپښین تر 3 بجو پورې بندې کړي. د دې اقدام علت نه دی روښانه شوی، خو رویټرس خبري آژانس د پاکستان د مخابراتو د ادارې د یو جګ پوړي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي د دوی هدف د عامه نظم او امنیت خوندي کول و.
اساسي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.15 اوري. ملګری ملتونه په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل ماموریت ته دوام ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبري غونډې ته د دې ماموریت د هدف په اړه معلومات ورکړل. بل لور ته طالبانو ویلي دي چې ملګری ملتونه باید د دې اعلان په اړه د طالبانو له سیاسي دفتر سره خپل نظر شریک کړي. نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
وروسته له دې چې امریکا او ناټو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، ملګری ملتونه وایي دوی به د یادو ځواکونو له وتلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل سیاسي او بشري ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
دا ښکاره خبره ده چې موږ د دې هیواد په ټولو برخو اغیز درلود. موږ د وضعیت مطالعې ته دوام ورکوو او کار مو افغانستان کې دوام لري. ملګرو ملتونو له کلونو راهیسې د بیا رغونې او بشري حقونو برخو کې کار کړی او موږ په افغانستان کې په پاتې کېدو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوو.
افغانستان په کال 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ او لسیزه کېږي چې یاد سازمان په افغانستان کې په سیاسي او بشري برخو کې فعالیت لري. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما بیا په 2002 میلادي کال کې د افغان حکومت په غوښتنه په دې هیواد کې خپل دفتر پرانیست. په افغانستان کې اوس مهال د ملګرو ملتونو دوه استازي دیبرا لاینز او فرانسوي ډیپلوماټ ژان آرنولد چې د مارس په میاشت کې د شخړې د سیاسي حل په لاسته راوړلو کې د مرستې لپاره ټاکل شوی وو موجود دي. په افغانستان کې د یاد سازمان مجموعي شتون نږدې 3000 کسانو ته رسیږي چې شاوخوا 15% یې افغانان دي. افغان حکومت تر دې دمه د ملګرو ملتونو د دې تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه باید د خپل کار دوام لپاره د طالبانو له سیاسي دفتر سره هوکړه وکړي.
نو دې مورد باندې یونما اړه ده چې موږ سره تفاهم ولري د سیاسي دفتر له مسؤلینو سره کله کدی پاتې کی باید هغه اصول چوکاټ په دننه کې وي چې د افغانستان اړتیاوې ایجابي او زموږ سره تفاهم باید وي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د شپې ناوخته پرته له کوم شرط له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. ښاغلی بایدن وویل چې د مې په لومړۍ به د سرتیرو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د سپتمبر تر 11 به پای ته ورسیږي. په افغانستان کې اوس مهال د پینټاګون له 100,000 سرتیرو څخه 2,500 پاتې دي. همدا شان د ناټو 9,600 سرتیري پاتې چې د سپتمبر تر 11 بل افغانستان څخه ووزي.
ملګر ملتونه وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ماموریت ته ادامه ورکوي. بل لور ته د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا له افغان ځواکونو سره د نړیوالو د مرستو د دوام خبر ورکوي. له وی خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له افغانستانه د امریکای ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په پوځي او تخنیکی لحاظ په ځان بسیا دي. ټاکل شوی ده چې امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستان ووځي. د امنیت شورا په خبره دا مهال له 6 سلنې زیات پوځي عملیات د افغان ځواکونو په مټ طرحه کیږي او ترسره کیږي. د خبرو شویو شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر له 325 زرو زیات دی. نور حال په دې راپور کې
له میاشتو انتظار وروسته بالاخره امریکا او ناټو له افغانستان نه د خپل پوځونو د وتلو پر مهال ویش د تایید مهر ولګاوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې د تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د روان میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وتلی وای. خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت له میاشتو وروسته اعلان وکړ چې د می میاشتې له لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د دوی د ځواکونو وتل پیل سي او د روان کال تر سپتمبر یول سمینیټی پورې به بشپړ سي. ناتو هم د امریکا د دغه پریکړې له هرکلی سره جوخت له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د خپل پوځیانو د وستلو خبر ورکړ. که څه هم ناتو او امریکا د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ او تشخیص په برخه کې اوږدمهاله ژمنه کړې، خو پښتنه ده چې افغان ځواکونه د مهال په یوازیتوب د افغانستان د امنیت د ساتنې او د خلکو د دفاع او همدارنګه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې وړتیا لري. د افغان د ملي امنیت شورا وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه له 6 سلنه زیات پوځي عملیات خپله ترسره کوي او په خبره یې دغه ځواکونه په بشپړ ډول د افغانستان امنیتي مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي. د دغه شورا د دفتر وایاند رحمت الله اندر وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا مهال له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او له تخنیکی پلوه په ځان بسیاینې ته رسیدلي دي.
او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیری له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي او مالي ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې لتر یو کال راپدې خو ډیرای پوځي عملیات افغان ځواکونه طرحه او تطبیقوي او دا مهال د افغانستان په هیڅ سیمه کې له افغان ځواکونو سره بهرني ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ولاړ نه دي. دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي رادیو ته وویل چې د سرتیرو د تعلیم او روزنې په برخه کې هم افغان ځواکونو مسؤلیت منلای او په دې برخه کې هم د ځان بسیاینې ته د رسیدو په حال کې دي.
آموزگارای افغان
پوځي روزن کې د ملي اردو د تعلیم او روزنې ډیر مسولیت پر مخ بیایي. همدا تازه تیرونه هم 219 سرتیری په هوایی او مسلکی برخه کې زده کړې وکړې او فارغ شول. دوی ټول ته په لومړي ځل د افغان روزن کې نه زده کړې ورکول سوې او په هغه کې هیڅ بهرنی روزن کې وانډ نه درلودل.
آموزش شده بودن که هیچ آموزگار خارجی ده او نقش نداشت.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اردو شمیر له 200 زرو زیات پولي او وايي چې دوی په پام کې لري چې د غځواکونو شمیر لا زیات کړي. دغه وزارت مرستيال وایاند وايي د محل افغان پوځ یوازې د بهرنۍ مالی ملاتړ ترتیا لري او په دې برخه کې امریکا او د ناتو نور غړو هیوادونو ژمنې پر ځای دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي چې د پولیسو ظرفیت لوړ شوی او د لاخ خطوب لپاره د پولیسو د روزنې په نصاب کې بدلون رامنځته کړی دی. دغه وزارت وایان طارق اریان ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان پولیس د جګړیزو شرایطو له امله د قانون د تنفیذ جرمونو پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم ولاړ دي. ښاغلی اریان د پولیسو شمیر بیا تر 125 زره زیات یادوي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس برمک ازادي رادیو ته وویل سره لدې چې افغانستان په یو ماتیدونکي وضعیت کې دی، خو له افغان ځواکونو نه د امریکا او نړیوالې ټولنې د ملاتړ او تجهیز په صورت کې دغه ځواکونه له هیواد او خپل خلکو په دفاع او امنیت خوندیتوب کې به برلاسي وي. د ښاغلي برمک په خبره افغان ځواکونو په تیرو کلونو کې لازمې روزنې ترلاسه کړې دي او له خپل هیواد نه د دفاع وړتیا هم لري.
اما در صورتی که
په هغه صورت کې چې مالی لوجستیکی او سیاسي ملاتړ ترې وسی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هیواد ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د دفاع او د امنیت خوندیتوب ورتیا لري او په راتلونکي کې به هم ولري
افغانستان هستند و می باشند.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا پلټونکو ادارې سیګار تل د څېړنیزو راپورونو په خپرولو سره د افغان پوځ د ظرفیت نه لوړېدو په اړه نیوکې کړي او ویلي دي چې د مصرف سویو بودیجو کچې ته په کتو هم دغو پوځونو له ترهګرۍ سره د تمې تر کچې پر مبارزې نه دي توانېدلي، هغه موضوع چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو له لورې تل رد سوې ده.
امریکای ځواکونه تر دوه نیو په لنډه موده کې له افغانستان ورو ورو وتل پیلوي او څه باندې څلور میاشتې وروسته به بیا ټول له افغانستان ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وړمه ورځ دا اعلان وکړ. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې د دېشمنې سربیره به سپینه ماڼۍ شرایطو ته وګوري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 12,500 نه 2,500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه اوزي، نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې د موده وغځوي. نو دا باقي 2,500 هم ډېر په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان نه اوزي. د دې د اعلان د جو بایدن اعلان چې اوس مخکې د اول د مې نه وکړي، دې په خاطر چې دنیاوال منتظر دي چې پوه شي امریکایان په امریکا افغانستان کې شتون لري، پاتې کیږي که نه پاتې کیږي. دې په خاطر دی ولسم د سپتمبر پورې د موده غزوي د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کی. یا دا چې په افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د متحدینو لپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بین الافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
هاشم وحدتیار په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زتران په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. په پکتیا کې د نشلي ویل سيزي وروسته له هم د صنعتي پارت جوړېدو او ویش چاري په ټپه ولاړې دي. د پکتیا سوداګر او پانګوال وای له څو ځلې ژمنو سره سره مرکزی او ځایي ادارې د پکتیا سوداګر او پانګ لا هم او ځایي ادارې لا هم د صنعتي شارګوټي په جوړېدو او دوی ته د ځمکې په ورکړې نه دي بریالي شوي، خو چارواکي یوه ژمنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
صدیق خان جمالزی وکلا وړاندې په پکتیا کې د رخت جوړولو فابریکه جوړه کړه. د یوې د صنعتي پارک د نه جوړېدو او په ښار کې د داخلي توکو لپاره د مارکیټ د نشتوالي له امله په ډېرو ستونزو اوسنی کار پر مخ بیایي.
چکلا په ځکه مالک پوښي چې دا کارخانه یا مثال کار مختلاړو کار نمخ کې تیر تا وای چې کوم راخیریا راکوي رای کې او کینار راکوي تاسو کړي بار کې لډیر لږنم سټډیو یو زینه بس ځای ته انتقالول.
د ویل انګدې ایویل سیس وروست بیا هم په صنعتي خرګوټ کې د فابریکې د جوړولو لپاره د ایویټوټیزم کې د ورک ژمنه ورسره نه د عمل شوی. په پکتیا کې د صنعت او قانونو د خونی مشر فضل الدین جلزی ازادي رادیو ته وویل چې لګنو نورو پنګوالو سره یو ځای په زلونو د صنعتي پارک د جوړیدو او بش موضوع د پکتیا لزی چرواکو او په مرکز کابل کې ل اړوند ادارو سره شریکه کړي، خلای هم مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی.
سور زید مخمنګه ولی سیم سره یو ملاقات واضح الفاظ باندې ورته ویل چې د پارک صنعتي دغه کار سر ته ورسوه. ولی سیم د ژمنه وکړه چې پارک صنعتي زموږ فعالیتونو کې له موږ به زړه هر کوو. وزیر سیم صنعت تجارت مې هم د خبره په جریان کې اچولې دی. وزیر سیم صنعت تجارت هم د خبره وکړه چې موږ ولی ته مکتوب لیکو چې ان شاء الله زر تر زر به د مسله حل کړي.
د پکتیا د دغه صنعتي خرګوټي د جوړېدو لپاره په 1999 کال کې د ځمکې د تصفیه حکم ورکړل شوی او په 1993 کال کې د څلور دیوالۍ د جوړېدو حکم ورکړل شو، خو کلونه وروسته د تیر 1999 کال د حمل میاشتې په 15مه نیټه د دیوال د جوړېدو چارې پیل شوې چې تر دې دمه یې 40% چارې مخکې تللې او اوس مهال د ټولنیزو ستونزو له امله یې چارې له 1300 میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د پکتیا والی محمد حلیم ای ازادي رادیو ته وویل چې د صنعتي پارک د جوړېدو موضوع په لومړیتوبونه کې ده او د محالې د تدارکاتو چاري روان دي.
موږ د لوري د دې ټول کارونه نهایي سوي دي. څه تخنیکي او ټولنیزې ستونزې درلودې چې اوس د دغه پارک جوړول د دې د دیوال په ګډون په ملي تدارکاتو کې ده او انشاءالله په دې کال کې به دې کارونه پیل شي.
په پکتیا کې د دغه صنعتي ښارګوټي لپاره اوس مهال څه باندې زر جریبه ځمکه ځانګړې شوې چې د چارواکو په وینا د اړتیا پر مهال نور ځمکه هم ورته بیلولی شي. د دې ولایت ځایي چارواکي وایي د حقوقي ستونزو له حل وروسته به په دې پارک کې د 209 اتیا لویو او کوچنیو فابریکو د جوړېدو لپاره پانګوالو ته د اړتیا وړ ځمکه توزیع شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. د کندهار په ارغنداب جګړې ځپلې ولسوالۍ کې یو ځوان محمد یونس کتابتون جوړ کړی.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راشي په ازاد او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. له بله پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ او جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راشي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دي چې د ټولنه ښې لوري ته بیایي او کتاب دي چې په ټولنه کې تیارې لمنځه وړي.
د کندهار د کتابخانو په اړه د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته په تفصیل یو راپور اوریدلی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې، جرمني او اوکراین مشران نن په پاریس کې د روسیې د وروستیو لمسوونکو اقداماتو په وړاندې خبرې کوي. روسیې د اوکراین په پولو کې ډېر شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او دغه راز یې کریمیا ته پوځیان استولي دي. اوکراین د روسیې د دغو اقداماتو په وړاندې اندېښنه ښکاره کړې او له لویدیځ څخه یې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره نن د کیف ته ملاتړ په نشه خبرې وکړي. دوی دا خبرې په داسې مهال کوي چې د اوکراین په پولو او په اشغال شوي کریمیا کې د روسیې د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي مکرون به په پاریس کې له زیلینسکي سره په غرمنۍ میلمستیا کې وویني او بیا به دواړه مشران د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره خبرې وکوي. د مکرون دفتر وویل د اوکراین حاکمیت له خطر سره مخامخ دی، د دوی هڅه به دا وي چې ترنګلتیا کمه کړی شي. زیلینسکی وویل په پاریس کې خبرې به مرسته وکړي چې د نورماندی په شان د خبرو د چوکاټ له رامنځته کېدو سره مرسته وشي چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران پکې شامل ول او د اوکراین د شخړې د حل کولو هڅه پکې وشوه. فرانسه او جرمني له 2015 میلادي کال راهیسې په دې مسأله کې منځګړتوب کوي. د وروستیو ورځو عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات ښیي چې د اوکراین د پولو خواته یا پولو ته نږدې او په کریمیا کې روسي پوځیانو پراخ تحرکات پیل کړي دي. د چاري د اندېښنه زیاته کړې چې روسیه اوکراین ته د پوځیانو لېږلو ته تیاری نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د 2014 میلادي کال را پدې خو د روسیې د پاوستر ټولو لوی خوځښت بللې دی. په 2014 میلادي کال روسیې کریمیا له خپل خاورې سره وتړله او په هغه شخړه کې د اوکراین د ختیز د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ چې تر 10,000 ډیر کسان پکې ووژل شول. زیلینسکی وروسته له دې له مکرون او میرکل سره ویني چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د نړۍ اوسنۍ ملاتړ ناکافي وباله او د لویدیځ د زیات ملاتړ غوښتنه وکړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر مسکو تور پوری کړ چې په ښکاره د جګړې او د اوکراین د دولت د نړولو ګواښونه کوي. د دا هم وویل په کار ده چې روسیې ته وښودل شي چې د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد اقدامات ډېر دردونکي او عواقب لرلی شي. د زیاته کړه د اوکراین لپاره سره کرشه د دغه هیواد پولې دي، که روسیه له دغو کرشو واوري باید چې سزا یې وبیني. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې ځواکونه یې د ناټو تړون د ګواښونو د ځواب ویلو او پوځي تمرینونو لپاره راټول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل د رواني اونۍ په پیل کې پر روسیې ژغ وکړ چې په پوله کې د ځواکونو شمیر کم کړي.
تاسو له پیغامونو
لکه د هر لته میون له صالحین عبد الناصر افغان د پیغام ازادي راځي ته پردم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځمش پیغام ورسوي. د شش کال بارانه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډیر زیات مرسته کړی دي. په تیر وختو کې به یو جری په ځکه درې خوروار غنم کوه د اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زه د مسؤلو کسانو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه غنم له پاکستان څخه نه راوګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکینی بیخي زیات ده. له اوس په وخت کې څلور نیم کیلو غنم یو من کېږي چې په درې سوه او لس پاکستاني کلدار باندې خرڅېږي. نو د غریبو کسانو په دې باندې وس نه رسېږي چې یوازې د غنمو اړتیا پوره کړي نور خوراکي توکي خو لا څه کوي. نو باید چې مسؤول کسان دغه ټکې ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه نه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
احمد همدرد د لغمان ولایت د قرغیول سوالینا ازادي راډیو کرتا پیغام پریزم. زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم دی او افغان وګړي په هیڅ باندې دا کوم معلوم له خارج نه صادریږي لکه بسکټ سو دغه تاریخ ته باید صحیح پاملرنه وکړي. دغه ټول تاریخ تیری سیان دل ترازی او د زموږ هوادوال ټول په مختلفو مرزو په باندې اختص. یو دویمه خبره مې دغه دغه شهروالانو نه دا هیله ده چې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کړي او نگران دی ودرېږي او کسان دی ودرېږي تر څو دا هوادوال نه کار سره نه غریبي سره نه مزدوري سره ټول خلک به او غریب دی باید چې دا شهروالان ټول په نرخو باندې نگران شي. وسلام په احترام.
دغه د نظامي شهیدانو او معلمینو ماشوم چې دي اوس په هلمند ولایت کې تذکرې ځینې غواړي، برېښنایي تذکرې ځینې غواړي. نو دا چې هلمند کې تقریبا اووه زره یا اته زره تذکرې نورې جوړې شوي نه دي او موږ نظامي شهیدان تقریبا ورو شپاڼس زره کسان. نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي دا اوس نو اته زره ته یاد به تر رسېدلي دي دا تذکرې. نو دا به دا نور څنګه تذکرې جوړ کړي دا هم مشکل دی. نشر کوي مهرباني.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د روژې په خاطر د رستورانتونو کاروبار څرنګه دی؟ په دې شار کې د ازادي راډیو خبریال د یو رستورانت له څښتن سره شخېدل.
سلام، ستنم چې
مونو مینات الرحمن.
اورور څه کاروبار کوي؟
هوټل نه ده. ډېر شي ورکو، سرکړه چر ورکو، چر کړې ورکو، چپلی کابا، وریجا، سجی چر، پیکاوړې، چپ، سندویچ، سموسې، هر شي وي.
تقریبا څو وخت کیږي؟
تقریبا یو لاس کولم کیږي.
ورځ نه بل تجدا کاروبار څه کوي؟ تجربه دې کی ډېرې کیږي؟ کسل مم ډېرې کیږي؟
او اول مې دومره تجربه نه و. اوس ما تجربه ډېره ده. ایشي په ځای کاخه پیغام چې د سره نه خلق دا شی غوړي او ورس پر نه کاکه زفه کیږي. زګه زه خوشاله تیروم هغه په خاطر ګانی نو را خور ډېر زینه دي کنه. خو بیا اول کې مو مشتریان چې ایورېز مو 2000 3000 وشته ګان 6000 5000 3000 سودو کوم.
پر ځکه نو دا وضعیت سرګوي.
روزه کې نو شین بندو چرګ مارکیټر نو وځي خالي پیکاوړې سموسې او چرګا دا شین خرڅوم.
دا پیکاوړې او سموسې د نو شاندا په دې برس کوم خرڅوي
کوي. رزه کې خاصو خورځا کې ډېر وځي نور په نسبت رزه کې ډېر وځي.
تر اوسه پر د نن رښت سر کې تیریږي. خادو
نن خو بخي خادو
وګه تاګه
نایو شاینه بخي روان.
یو بل شای آیا پروژه کې کوم کاروبار څه کوي؟ کومه سودا چې کوي هغه درځنه مخ کې دی هوټل ولا کمی کسي تیږي که پروژه کې ما مغسی
نه روزه کې کم وي او دغه سره کې ډېر وي. دا کاروزا کې مونږ 5000 شپږ زره دغه سره چې 5000 6000 د سودو کوم پروژا کې کم وي.
د کورنۍ مصرف ته غږی ذکر یاد شنه نه پر کېږي.
اول مونږ شو پر کولای چې کله موال شروع کړه یو دوا کوله اوس الحمدلله کورنۍ مصرفونه پر کومه شاګردونو او استادونو پیسې او د ذکر یاو په سمو څه څه نه بچاتو نه کړا شم.
څه د سره مصرف دي؟
یارا تقریبا 50 شپږ کس مصرف دي.
خپل کورنۍ ولا دي کنه؟
نه نه پر دي ټول پر دي. زه ځونته ما ده نو ټول پر دي.
هغه څه چې کور سره کې یغم کورنۍ فامیل تر باندې سپری وسره کې کیږي
ډیر ښه شي. زموږ د شاګردونو چې مصرف 3000 3000 یعنی افغاني کور کړو اوس 15000 2000 لازر داس ماشونه دي. زګه چې کور په مخ بوتلو مته کور وکړو یغه په خاطر تر خاص خبر کوم
ورکی که په داس وخت کې مات جوړي عبادت
نه دا خو باید چټی کی زکه څنور هو دوی کپی کل نه خارجي هو دوی کې نه مقصد ایروجه په خاطر د قیمتونه ټټي همو بد وخت نه افغانستان کې دغه روټونه به دی جګوي او هنان که شادي فرزونه روغله خو ته خلکو ته ضرورت وي په خاطر بس دغه شای لړوي جګوي قیمتي
یره دې ته مننه
خیر سره ونه ستاسو باندې اوس
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو خو څلور بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونو له احمد تکل څخه.
ملګری ملتونه وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان پرون په یو خبري غونډه کې وویل ملګری ملتونه باید د وضعیت څیړنې ته دوام ورکړي خو په افغانستان کې به یې کار روان وي. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ له امریکا غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان باید د دیموکراسۍ پر اساس خپل ځان بدل کړي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې نن د ریزینا ډیالوګ په نوم په هغه آنلاین غونډه کې وکړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم پکې حاضر وو. ایران نن اعلان وکړ چې په سلو کې د شپېتو تر کچې د خالصو یورانیمو تولید یې پیل کړی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف ویلي ایرانی ساينس پوهانو د شپېته فیصد خالصو یورانیمو د غنی کولو چاره نن نیمه شپه پیل کړه. امریکایي چارواکي وایي چې د انډیانا ایالت په انډیانا پولیس ښار کې یو وسلوال کس اته کسان په ډزو وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا برید کوونکي خپله هم ځان وژلی دی. او په پاکستان کې نن څو ورځې وروسته لدې چې د لبایک پاکستان د غورځنګ پلویان له پولیسو سره ونښتل ځینې خواله رسنۍ په موقت ډول بندې شوې.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خپاره کړو. کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده چې له عملی د عامه کتابتونونو شمیر هم لوړ شوی دی. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې دا مهال ټول ټال 143 کتابتونونه شته چې 12 عامدي او پاتې په ښوونځیو علمي مرکزونو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي. په دې اړه پام وکړي د راپورت.
الحمدلله د ای بی تی بی موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نو موړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د تیباړون موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وایي دلته ذکر راځي چې هغه کتابونه هم په کیسه چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون د سکل مو راځو د مطالعې لپاره راځو ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې لپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم. دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډېره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې معنی لیدلی خو بیا هم د طب اړوند سیاغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هر ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تیرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانان څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د کوم راتلونکی نسل بیدار کړي او د ټولنې د پرمختګ لپاره یې وهڅوي.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 133 کتابتونونه شته.
کتاب ته انګېزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب سوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ 133 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونو څخه استفاده کوي. په دغه 133 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري، خو پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړي ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
پښتانه چې موږ په دې تېر کال په جریان کې موږ وکولای سول چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې تر څنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي، دا کتابتون کې هم ناست کې پرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاده او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. د بل پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ و جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دی چې د ټولنې ښې لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. خو مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شاید دوی د کتابونو له لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختدیو کی چروغ جوړه خوشاله وسی د دې پدې هله تاسو یو بل خبرونه پیلوم. د معمول سرسام موږ تاسو پیغامونه هر اونۍ تر لاسه کوو چې د مختلفو ولایتونو څخه دي او پر مختلفو ستونزو باندې دي. البته ځینې نظرونه مو هم را سره شریک کړي دي چې موږ هغه نظرونه په ځنګړو خبرونو کې خبرو او تاسو هغه ستونزې په دې خبرونه کې راخلو چې تاسو په سیمو کې ټولنیز مشکلات لري او غواړي چې هغه باید حل سی او چارواکي واوري. نو موږ هم هڅه کوو چې په دې خبرونه کې ستاسو ژغونه تر اړوند مسولینو پورې ورسوو. په دې خبرونه کې موږ پر بیلابیلو ستونزو باندې ستاسو پیغامونه لرو، خو په یو برخه کې به د هغو دوستانو ستونزې چې د مخابراتو په برخه کې لري یا د دوی د ټلیفوني شبکو څخه شکایتونه لري په همدې تړاو دی غوړی معلومات ترلاسه کړي. نو د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې اترا ویان سید شینواری خبرې په همدې خبرونه کې ووري. او مخکې تر دې چې د شغل شینواری مرکه ووري، ستاسو هغه یو څو پیغامونه پر واخلو چې د مخابراتي شبکو په اړه مو مشترسته ولیدې.
السلام علیکم ورحمت الله. یعنی سر احمد در زان ولایت بهراوی تلسالی که خبری کنم.
دلته دا شبکه هم دغه د تلیفوني ستنې وده نه ده، نو تلیفونونه تر ډېر دي، بېخي هېڅکله هم شبکې ډېر وخت کار نه کوي. کار خو ډېر دی، یعنې په لس واره پنځلس واره شل واره باندې مو شبکه نه شي پروښولی. نو ما دغه هیله دغه غوښتنه ده چې دغه ستنې ډېرې خو ارزګان د هراوت لپاره لیکي.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. نوم نور الدین دی، د کندهار ولایت مې زنګ درته والی دی. خدای دې وکړي زما پیغام به نشر کړي. دغه مو غوښتنه ده چې په کندهار کې هېڅ یو ټلیفوني شبکه کار نه کوي. دغه وان سیم مخکې کار کوي، هغه هم اوس بېخي په ټپه درېدلی دی. د ښار په ځینو ناحیو کې لا کار نه کوي، او دغه رقم دلته امنیت هم ډېر خراب دی. دغه دغه چې راغلی دي، دغه سلو کورنیو سره هېڅ مرسته نه ده شوې، او جنګونه اوس هم دوام لري. دغه زموږ هغې څوک نه اوري.
السلام علیکم، زه جلیل احمد یم. دلته په میوان ولسوالۍ کې تلیفوني شبکې کار نه کوي. زما د ازادي راډیو د اورېدونکو سره دا هیله ده چې زما حواز د ټولو چارواکو پورې ورسېږي. دلته کوټه په میوان ولسوالۍ یا نیکشکنخود ولسوالۍ کې افغانېشم خادې کار نه کوي. دوې خادې ولاړې دي، خو دواړه کار نه کوي، دواړه شبکې کار نه کوي. اوس موږ د هلمند د شبکې د زنګ درته ولی دي چې لوړ بام یا مقصد انتن ته موږ تړو. دلته په ولسوالۍ کې کار نه کوي، ولسوالۍ کې هنتن کار نه کوي. زموږ هوا د لوړ پوړ چارواکو پورې ورسوي ډېره زیاته ونه ده.
مننه کوم دوستانو، ستاسو دا پیغامونه خو مو داتې خبره کړه. نور شکایتونه هم سته په بیلابیلو ډولونو باندې. خو دلته اړین بولم چې د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سعید شینواری سره زما د همکار د مرکه یو برخه در ورم، ځکه چې ځینې معلومات ورکوي چې ستاسو پوښتنه کېدای شي حل سي پکشي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
شنواره سیب یول وی نیوکه چې په اترا ادارې باندې کیږي. دغه د چې د کلونو په تیرېدو سره په تیر بحث مهم نه دی، هغه څه چې باید وشي هغه دا دی چې مخابراتي شبکونه یې د دې لپاره نه دي زمینه ورته نه ده برابر کړي، یا دې ته یې مجبور کړي نه دي. هغه خدمات چې دوی د یوې خوانه د مخابراتو شبکه کې په برخه کې، بلکې هغه تړون چې ورسره لازم شوی چې هغه په پراختیایي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته، هغه کارونه دغه شبکو نه دي کړي. ولې داسې نه دي شوي؟
دا به یو څه د ادارې د کمو صلاحیتونو پخوانۍ نتیجه به، او څه به تخنیکي ستونزې به، او څه به د شرایطو جبر و. اما په تیر یو کال کې اترا ادارې په، یعنی تاسو زه نه وایم، تاسو خپل لیدلی شئ، مشاهده کولی شئ چې په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبر وکړه، ګڼو شرکتونو، مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې، هغوی حتی د خپل جواز شرایط پوره کړي نو، یعنی داسې نو کوم شرایط چې دوی ته وضع شوي دي په هغې عمل حتی تر ډېره نه وکړي. سکل اته ادارې نه یوازې دا چې خپل ستراتیژي باندې غور وکړو، بلکې مخابراتي شرکتونو، ځایي ارګانونو سره، حتی متنفذینو سره زمونږ کار همدا و چې موږ څنګه وکولی شو واقعي ستونزو ته د خلکو لاسرسی وکړو. که چېرته په شبکه ځغلونه کې خبره وي، نو وزره او دوه نیم سوه مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې دي، مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري. نو دا یوه ستونزه وه. موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي، همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي، بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي. دا کارونه دي. هر یو مخابراتي شرکت مراغوخته دي، او دوی نه مراتلونکي کال لپاره د دوی پلانونه غوخته دي. که دوی خپل پلانونه عملي نه کړي، د جواز شرایط په ځان باندې پلي نه کړي، دوی به دوی ته مدام ویلي دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي، یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو
شبکی با ساس لخوا وزشوی محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملي کوي، او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسو ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه، هغه څه چې تقاضا ده، او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده، او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده، او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده، هغه به کیږي. ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حقیقي نه حقیقي. اتره اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زمونږ یو لوری خپل مخابراتي شرکتونه دي، بل خواته خلک دي، بل خواته مونږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بېطرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اتره اداره خوشبختانه دغه خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دغې خبره، څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني، کوي نه مني، په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولای شي چې خپل څادر ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوې دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور 40 کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایع ته اړتیا پیدا شوې ده، دا چې فریکونسي بهتره مدیریت شي، همداراز شبکې پراخی شي، د سیمدار او بی سیم مخابراتي باید قیمتونه راکم شي، سرعت زیات شي، دا هغه څه دي چې دوی خپل هم دا احساس کړي دي. خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت یعنی دا اوس هم هموار نه دي، هغه سي مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ غواړو. تاسو وګورئ په تېر یو کال کې 300 مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي او بیا څوک مسؤلیت هم نه اخلي، تخریبي هم درته مسؤلیت نه تختي. نو خبره دا ده چې شرایط به ټول رورو او داسې په سلسله وار ډول باندې عملي کیږي. خبره دا ده زمونږ دغه دا ده چې پوښښ ساحه پراخه شي، بل دا چې د افغانستان ستورتوي زیربناوې د دې تشریق باندې کار وشي، د دې مصارف راکمولو باندې کار وشي، امنیت، برېښنا او د سیمو لریواله، دا زمونږ یو غټه ستونزه وه او دوی به هم شکایت کوي چې موږ باندې قیمته تمامېږي خدمات. نو موږ غواړو چې له هر لوري نه اساسي اقدامات وشي تر څو مطلوب هدف ته ورسیږي.
زما وروستۍ پوښتنه په افغانستان کې د یوې نوې تجربې په اړه باندې وي. په ننګرهار کې هم تازه د ای سیم د فعالیت د عملي چارې پیل شوې، کابل وړاندې پیل شوې او شاید یو شمېر نور ولایتونو کې هم اوسي. فکر کوي چې په افغانستان کې به دغه تجربه بریالۍ شي او زمينه هم مساعده ده چې خلک ترې استفاده وکړي او څومره به ګټه وکړي؟
زیرمن صاحب، راتلونکي د ټکنالوژۍ نړۍ دا ده چې یو انسان پورې به 200 ډیوایسونه تړلي اوسي، یعنی هغه په انټرنیټ باندې کنټرولېدونکي یا هم په امبیډ چورته وایي نخلول شي. په افغانستان کې اوس همدا اوس زمونږ 2-3 ډیوایسونه هر سړی سره نښتي دي، موبایل دی، همداراز سات دی، همداراز کېدای شي ګوشه کې اوسي، بل شی اوسي، بل شی اوسي. اړتیا دا ده چې هغه هدف ته که موږ رسېدل غواړو نو بیا ایسیم تر ټولو غوره تجربه ده، ځکه دا د اشیا موږ به کولی شو دینه وروسته چې موبایل کمپنۍ یو سیم وانخلو، بلکې سیم به زموږ په دغې کې موبایل کې راتللی شي، دا واټر پروف موبایلونو امکانات به زیات شي. همداراز ستا موبایل دی، دا که د نورک شي ته به په اسانه سره خپل لاس باندې د ایمی له لارې ډیسیبل کړی شي. همداراز یو ځکه د سیم کارت بدلولو را بدلولو چې هغه یو عذابي یو کوچنی زحمتي خوي، دا هغې نه خلک خلاصېدی شي. همداراز د اشیا د کورنۍ اشیا چې د دې نه وروسته کېدی شي، په خوا به پکې وای فای راتله او بلوټوت به راته، دې نه پس ته به هر یو توکي کې چې دی ایسیم راځي او هغه به بیا ستاسو موبایل سره نښلول کېږي. څومره به ښیي چې ستاسو دروازه ستاسو په موبایل خلاصه شي، ستاسو فریج ستاسو په یخچال په ستاسو په موبایل نه چالان شي، ستاسو ټلویزیون ستاسو د موبایل نه چالان شي، ستاسو د کور ډېر وسایل د جامو مینځلو ماشین ستاسو د موبایل نه چالان شي، ستاسو ګیزر د اوبو هغه ستاسو د موبایل نه چالان شي. نو دا هغه ګټې دي چې د ایسیم دي او را روانې دي. تقریبا 2 هیوادونو د دې تجربه شروع کړې ده، 2014 نه په دې باندې کار شروع شوی او 2013 کې عملا ځینې هیوادونه ورته داخل شول. خوشبخت ده نه افغانستان ته هم دا سیم راغی.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ملي ادارې ویان سعید شینواری، له تاسو ډیره مننه.
ډیره زیاته مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه راوخلو چې د آزادی رادیو ته مرسته ولیدې.
السلام علیکم، راډیو چې جوړ او روغ به یاست. زه تاسو ته دا پیغام پیژدم ورورجانه چې د ایلمند او کندهار په لار کې ډېر مشکلاتونه شته، په خصوص بیا د ایلمند د لارې پولیس چې پر هر صاحب باندې پیسې ټولي په هر ځای کې خلک زیری هر ځای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ څومره د مخه واورېدلې چې دغه د لارې پیسې بندې شوي دي. مګر نن موږ د دې شاهدان موږ په خپلو سترګو ولیدل چې غټ مشران یې درولي وو پیسې ځینې ټولولې پلچکان یې ګرده پاوا کړي دي تر څو پورې به مو وطن داسې په بدبختي کې. بس تاسو ته دغه هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ بہتر معلوم ہوگا ہمارے کتنے بولے جم
روزگار طالبان والا تو مسکین جی
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
مار کوچې د کندهار خبره کوم. نو هله ارزو لرو دا چې سخت وشکالي لکه څه ښکار چې د ملک د تلویز کال زمانه په یاد کیږي. نو موږ هله ارزو لرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي. مالداران استمنی ټول خلاصي دې په دې اساس کار وکړي چې نو موږ ټول مشران او ټول نړۍ ته د هله کو چې موږ په یو امکاري د کوچانو سره وکړي. چې اشرف غنی صاحب کوچان د زراعت د افغانستان د حکومت سره وکړي دا سخت وکړي په دې تلويش کار نه نه پیاټ کیږي چې دا مالو دون تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم. مزرګه د ازادي رضوا کار کوم کبردم چې وایي چې زه یلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د مجر بازار رسمه څه خبره درته کوم. دولت اعلان کوي چې موږ د مجرونو سره ډېر کومکونه کوي. موږ تقریبا 1000 کوره یا 1500 کوره زیاتو کم د مجر بازار په سیمه کې پراته یو. او دغه نو چې د 15 کاله شل کال صرف د سرپل ولایت څو د بادغیس ولایت څو د فاریاب ولایت په دا 15 کاله شل کال نه ولسوالۍ نه کومندانۍ نه په موږ ته د یوې روپۍ کومک کړی او یو ملک ځکه نه لرو. دا غزما زر د کوچا وخت پر ورسېد چې دا ماجر چې دلته پاتې دي. دولت اعلان کوي چې موږ د کومکونه کړی دا ملي سرخان راغلي قسم دي په خدای کې په ګر ولسوالۍ کې د 6000 یورو په کومک کوي. دا څنګه دولت چې موږ ماجر یو نو کوي بازار مو دولت ماجر بازار په سیمه دولت راغلي وړي راځي په چې اور کې د خاور سره چل کوي. اوس ټول ماجر ته خاور سره د تر چل یې کړنه دکان لري نه بازار لري. او دوی هم دا جناري وي چې د کومکونه رااله د شمرشي راغلي د شمرشي واسي دا ماجر چې د سپین ماچت په سیمه کې دی. د ماجر بازار په سیمه کې دی. دولت یې مهرباني وکړي چې په دا 15 کاله په دا 6000 د یو روپۍ د یو ګولې ګوډې هم کومه کړی امراسته کړی. یا ګر چې آیته دی چې یو جرم زکه دوله ده یو یو سره 6000 متره په 15 لک روپۍ رنیولې هغه خاورې وخوري ته ماجر دغه څه شي وخوري. دا دولت دې زموږ دغه پیغام ورسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
حکومت پر خواہش تھی کہ روزگار والا ہے جراوت پولیس والے کی رسنگ پشچم کی بغیر بند بھی چوری کی مزدور بورا کا ویوہار ہے. اول السلام علیکم جردو زبیر ردو کرکون اب دیدوں کی جزمہ سلمون اور اچھی دولت وای موږ جنگ نه کو تعالی وای موږ جنگ نه کو شپه ته سهار موټر بمون نه چیرې سړکان دي خراب دي. دغه لوی توپونه وشکې د مسلمانانو کورونه بجاړ برباد کړل چې مانان پر سړکان او پر منډه وزغلي مرسته خو یې ونه کوي کومک خو یې ونه کوي. دا ټول ملت دوال کوټ کوټ کوي. دا کوچنۍ تاریخ دی او دغه لوی تاریخ دی بمبارونه کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وعلیکم السلام علیکم سمت یار زبلانه مولا زبل اولاد څنګه اړیکه در سره نو دی دا فاده کوش په راز کې بیا دا اوازه پرسته ده چې دا پنتونه یو ماش تاریخ ته کیږي نو موږ له اولاد څخه غواړو چې دا پنتونه رخصت کړي ځکه چې په دې سره مواصلین او زیات وخت ځای کیږي او هغه کوم سیستم چې دا هغه نه دې لري ته دا سموتر نه تمامې نو موږ له اولاد څخه غواړو چې پنتونه ونه تړي
پاکستان غریب هم یو من غنم ته باندې کله په 300 پاکستانی کلدار باندې و شش کال مخکې د غنم زیات مرزونه کړی دی بای یت سم د غنم نورې حوادث ستادر دي چې په واج د افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت انتقال شي نو دا غریب او غربت یې سره کانس په افغانستان.
مالیا السلام علیکم سیمه چې ان زبلایم له زبل ولایت څخه یې اړیکه تر سره نیولې ده. د زابل ولایت د شینکی په سوالي سیمه کې عوامو مخابراتي شبکه په اړه چې هغه افغانستان او هغه سمنده وړاندې یو هفته ورځې مخکې طالبان له خوا څخه فتاو سوال او له منځه یو ولر سوال خلاصو ډېر ستونزه او مشکلات سره مخامخ دي. نور له دولت څخه غواړو چې د حکومت دولتي شبکه څنګه د سلام دا باید هغه په سوالي کې فعال کې چې د خلکو د مشکلات او ستونزو ته یو حل پورې
آزادی او اوریدونکو پروگرام
خر ولایت تمیون ولسوالۍ نه عبدالنجیب افغان دغه پیغام د ازادي راډیو پیغام ساتونکي ماشین کې سره ومه. دا چې شش کال بارانونه نه وه وچکلي وه غنم و زیات مرض کړی له اوس لپاره دغه کوم غنم چې کرل شوي دي نو موږ د حکومت څخه نه غواړو چې اوس له اوس څخه نه لا هم پرتامدګي ونیسي غنم په 310 کلدارې باندې په دغه سیمه کې یو من خسي یعنی 2.5 کیلو نو دا کله غنم په خسي او بیا هم پاکستان ته روان یي هغه مرزونه یې کړی دي نو بهر به غنم یو من 300 کلدارې 500 پاکستانی کلدارې ته ورسیږي. زموږ د حکومت له کسانو او د ورپوی د کسانو څخه نه غواړي چې دغه مخنیوي د وس لپاره راوکی چې غنم بیا نه پاکستان ته ولاړ شي همدلته په افغانستان کې سره یو بل ایالت سره ولاړ شي بیا به دومره نه شي ګران او کدا غنم هم پاکستان ته روان ول مخ نیوی نه وسه نو د غریب خلک بل سخت ستوند سره مخامخ دي ولې چې وسه یم غنم په 310 کال لري دي نو البته مبارک 500 کال لري سره ورسی دي شو.
السلام علیکم رحمت الله و برکات هو استاد سوهدیر مننه موسم وخت راکی وروره ما دا پیغام دی چې کښتونه مو چلا واسو بنست درښتونه وښو ان اسګر نه پیلای کیږي خلک در لوږه او څنګه سم رسیږي دا څنګه کار دی څنګه کار دی مالدارانو میږم دې چې دا څنګه د لاس او د لوږه د لاس واسه تار نهسته. نام پیغام دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
کورمو ودان چې موږ ته پیغام رسولای وو د دې موږ هم په امانت سره درته خبره کړې ستاسو یو د ټولو دوستانو پیغامونه کته هم زموږ سره ډیر زیات دي نو په دې خاطر چې ټولو ته نوبت ورورسیږي موږ په دې خبرونه کې مرکه نه درلوده نو په نور خبرونه کې به هڅه وکړو چې د همدې ستونزو په تړاو په هر یو باندې جلا جلا مسولین راوږو او خبري ورسره وکړو سو یو حل راوړته پیدا سي. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشن څخه نن وکم چې د دې پروګرام په جوړول او تنظیم کې کومک کوي. ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې و. تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راو وهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشون چې ګډون نه فکر کوي
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.